سه تازه آمدن اینجا.
ډېر مننه از سلامت او سینې می سپ تاسو هم ستړي مشه قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. یو شمیر خبریالانو او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د هلمند والی وایند وای د ازادي راډیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی تر ډیره بده پورې د موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او د خپل دقیق څېړنې وکړي او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات بیا تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیر پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندیدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لیملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ییزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کیدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخنیول شوې ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تشتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څنګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څنګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه راپولاو د ترامپ په شان خولي پر سر کړی وي چې پرې لیکل شوی وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کال نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډیر پام ځانته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شاخله آزادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې د م په افغانستان کې څومره کسان د ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ وسو د شپې ته نفر په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې موږ کسان وینسی او میډیا و تیم خره کو او د قانون په پلیکو.
ایران وای د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12:15 وی او یوشمه شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیه په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پروند د دایی د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څورز واوښتې خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وی څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل سویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
لبد مرغه حکومت تی خبر اعلان او دی قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه شي. تر اوسه پورې هم مختدا غسی داډمن جواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایي چې حکومت د پلاني خبر اعلان د قتل قضیه بشپړه وڅېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه ریپورتونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پراته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آرین پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبرلانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی چاودنې مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څیړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا کیسه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواشا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 3 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ږغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ږغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبې د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح پر راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدی.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدی، بس داس مور سره غم شریک کړي. زما زوی دغه څه زوی می وو، دغه څه مور روزلې وو، دغه څه زړور وو او د غریب کورنۍ وو. زما د زوی نوم ژوند دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی جړلم چې خوند به جړلم، ما برا دغه کړي مال زوی، ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را خواخسته.
د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو، بالا ټاک شو چې ټاک شو، ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخه، دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وولم.
در وشاد دای مور وی د دیویلوی کورونی د سباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزی برابر ول ډیر سلویش نه پر پټولو ی در سونه ویل دی په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي. وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورځګان وای دلته در سونه ول وای ز مور پلارو دای.
د محمد الیاس دای پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دای په یاد خبره کړې ده.
شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوې دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی د فوت حادثې 499 دي او د مجرد حادثې 300 نوي دي او ځمن موږ 212 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیر بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو 2 کې په څوزلي د مسافر وړونکو موټر جنگی دو شاهده وچی ګن شمیر مسافر پکې ووجل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، یو شمیر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنی وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اور حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له اوس د کابل لوګر سرک شو، د کابل کندهار سرک شو، قصاب خانی دي، حادثات نه دي.
څومره خلکو چې لیسنس یې غسی دي غیر قانوني یې غسی دي. د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یادونه د چتر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوید چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شو دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اعتصاب 2 په پوره کېدو دي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نشته، ازه د مسیوال نه راغلی مې یو مریض مې راوستې دي، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی که دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دوی میاستنه چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو ان شاء الله څو ورځې کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو وروسته یا بی ماسی و د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه وروسته به هغوی سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو شزو د تیری کون کو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اگست په لسمه درو تنو د غزنی کابل په لوی لار کې پر درو شزو تیرای وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو شزو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلې دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و زموږ هڅې بیا هم روانې دي. کوشش کوو چې هماغه کسان ونیسیږو او میډیا وته هم ښکاره کړو او د قانون هم په پلي کړو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولی دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیل کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اگست میاشت په لسمه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لار یو شمیر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغه سي پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېښه او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وشودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوسټ سپینې ماڼۍ د یو پخوانی چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پریږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنی بیا په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مجتبا محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوی دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان پنهه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لخبریدو د مخنیوي لپاره ل را روان شنبه یعنی د نومبر ل 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سلو نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 1,500 اوښته دي. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شای تر دې خورا زیات وي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وباستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللې میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کانفرنس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخپریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 1,500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ ته لږیږي. موږ د دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشي دي کړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خفه سي. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلې په راډیو کې. موږ په کوم څه جاګر ته خدای ته اورېدل بس کوي کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. انا دې د وطن مشوره په خپل کار او غضب اخته کې اولاد یې هیر او زبر امنی سو نابود کې. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د افغانستان یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نکړل. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه موږ وبخښل، خدای دې په شبخ شو وبخښي.
آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او 10 دقیقې دی، د دې سات لن خبرونه د هلمند والی ویاند وای د آزادی رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وشنی د قضیه په اړه جدي پلټنې روان دي. عمر زواک آزادی رادیو ته وویل کشفی او امنیتی ادارو خپل کارونه پیل کړی دي. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د رواني لړۍ د بندیدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو لړلې خبریال حمید پژمان وایي آزادی رادیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه. په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې زه حمله هم وغندله. د ننګرهار د والی ویاندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطا الله خوګیانی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته راوړه. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګیدو له کبله لاستنه مړ شوی او څو نور ژوبل دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پروند ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او لسره د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.5 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې په خوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس او پروند تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت ترتلو وروسته ونیول شو. زمو شخله آزادی رادیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد له نقد ومنو، که عیب له عیب ومنو، که اصلاح کېدل که اصلاح کړو، که واقعي درته نه واقعي ومنو.
دا تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نه شي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او ور وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاده نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تیر شوی ده، داسې وخت درباندې تیر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجی کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د 1 شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځان د بے باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي، ځان لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، وډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نيست ترکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخري په دې تکلیفونه اخته شي. یوش منو لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی بس داسې دی.
د حل لارې بچي
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. دای هغه د قائل دی، خپل ځان دوی قائل دی، اصلا د خزانه وته لري باندې ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی. او دا باید رفع شي، کوم غوړو چې دا ستونزه حل کو ځان باید وپوهېږو، خپل توانمندۍ، شخصیت له حاصل، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدئولوژي، خپل احساسات او عواطف، خپل سرمایه وګڼو. ټول دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره دی مثبت وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک کوم غوړو تغییر ورکړي، تغییر ورکولی شي. خپل یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاورونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کېدی شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغه نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ شو کولای کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا موږ اوسو چې مثلا که نقد درلو، نقد ومنو، که عیب درلو، عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلو، نواقص ومنو. اما پایل ډېر زیات مهم دی، په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
در
درنو اوریدونکو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د پنځ شنبې پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای په نخښو شو. هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خچېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دای سړول یو شخص د هغلو یې هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغلو ورور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کړه غاړل دعوت صاحب خرغلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسې. تاسو ته سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب سړول یو شخص
دای هغه شخصیت هر چاته معلومه هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی وو او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه د کیواد په درد درې دی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده د هلمند څخه ووځه او هغه ویل چې دې ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوملګري دي د ده هم سنگران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چا ته رسېدلې وي چې دی پیژندی. دا یو بیل شخص و یو جبغران دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل واده خپل سره مینه درلوده او پاندې لار کې خپل ژوند هم لاسه ورکړي.
دای تل یو خبره لمو سره هم کوله چې زړی واړی تل خبرونه دی ملت لوړان دي کړی. خو ډیر کله دا خبرونه په منفی خبرونه بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدس وظیفه و دای تر خو خو اما دا درديدلو خبرونه پاړي بیا تاسو ته کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مز په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي. خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې. خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و هلته به جګړه شدیده وه هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دا یې مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي د خپل سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی او چې چا د خوانه ګواخل کیږي لکوم ادرس اولی
دا تهدیدونه د ډیره وخت دای سره و. هغه د کلون رئیس دې ته رنګ دې دی کله به د یوې خوا څخه تهدید و کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم. ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم. زه به فیسبوک ته پورته کړم خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده مهربان پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفقه ده.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشاله و. دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نه شو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به یې ژغ سو د لور نارې به مې ورسره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی همدا اول لور یې وه همدا یو اولاد یې دی مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ یعنی په فلم کې د فلم د جونې وي هغه یو هدف ته رسېږي یو ځای ته رسېږي بیا به دا یو لسه غواړم بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې انجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي تا تشه ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بېسواده وي که سواددار وي که هر ډول سړی وي خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملا یې ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه و راغلی. موږ د کورنۍ د ملا تېر وو موږ دپاره هر څه وو. موږ که ټول ډونه سره یو ځای شو هم د هغه ځای نه شو نیولی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه د ډیر سختیو سره مخامخ دی همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سیاو حالت کې ژوند در کوه اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږدئ ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راله. یعنې په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویله راته وویله چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی. همدل ته به یو کمړ کېدل همدل کمړ کېدل که ژوند دوم دلی به ژوند کېدل خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ دا ویل چې تاسو ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډیر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
څوک نشي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نشي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نشي ترلاسه کولی بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پر ځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتن کېږي دته
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
انقلابو خون خرد شل دیر قلمون خرد شل دیر کتابون خرد شل لام د ټول بس وزیر